درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې به واوري. طالبان هیله لري چې یو شمیر هیوادونه به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. امریکا وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې یو لړ بندیزونه لري کوي. خصوصي سوداګر وایي د طالبانو له وخت رسیدو سره له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې، خو
چې پاکستان لاره یې رسی په کوبل کې خالی کیږي، افغانان لاره یې په بونډري نه ورپریږي.
د سوداګری او پنګونې خونه وایي که بانکونه سوداګرو ته د دوی پیسې ورنکړي، سوداګري به پټه په ودری شي.
دا کار ونشي، زمونږ پیسې انتقالات ونشي، ترانسفر ونشي، او په هر څه سره یو بار نقل بانک ته پیسې دا دي چې په دې باور يم چې یو دلته بلې قاتل راشي.
هند وایي له امریکا سره موافقه کړې چې نور به پاکستان په ګډه څاري. خوخ پرونه په خبرونو پیلو.
طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړی وځړول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. په مسکو کې د پناه غوښتونکو یو مدافع وکیل ونیول شو. طالبانو د هرات له غنګونی په ډاکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی وځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د والی مرستیال شیر احمد عمر ازادي رادیو ته ویل دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولی وو. د هغه په خبره د اختطاف سو د خوشی کولو په عملیاتو کې څلور داخل کسان وژل سوي او یو طالب چپی سوی دی. د څو هیوادونو ښځینه مشرانو د افغان جنو او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. یوه یې د سلواکیا ولسمشره زوزانا چپوتووا ده. هغې تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته له وړاندې په یو واتساپ سوي پیغام کې وویل
په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې انجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترول سي. د آیسلند، نیوزیلند صدر امازمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان انجونو او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي. وروستای ټکی د حکومت د ټول ګډونوالي په باب دی. که چیرې زیانګالي ښځې، نجونې او اقلیتونه څنډې ته پرېږدو، دا نړۍ نسو ژغورلی. د جنسیت پر اساس د زور زیاتي، خاموش او بې زموږ د ټولنو پر سلامتۍ یو مرګونی ګزار دی.
د طالبانو حکومت په خپل سرپرست کابینه کې یوې ښځې ته هم ځانه دی ورکړې او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکول سوې. طالبان ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په اړه کار روان دی او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. په جلال آباد کې 14 یو تن وژلې او و تنه ټپیان کړي دي. پېښنن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید باندې تنجدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو 14 توکو د 14 لقبله سوي ده. په ننګرهار کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رادیو ته تایید کړي چې د دې پېښه له ځایه سیمه ایز روغتون ته د یو طالب مړی او درې طالبان او څلور ملکان په ټپي حالت کې وروړل سوي. که څه هم د دې 14 مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګ په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منالې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. کرکټ بورډ په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې دا تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو لومړی ټیسټ لوبه ده چې ګټي. د دواړو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 15 ورځنۍ یا 15 ساوره مسابقې هم سوي دي چې درې بنګلاديش او دوی د افغانستان لوبډلې وګټلې. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني استازی غلام محمد اسحق زی وینا وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د ښاغلي اسحق زی نوم لیکل شوی دی. طالبانو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخواني ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او په عمومی اسمبلی کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي وینا وکړي. د روسي امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپیک د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول. کرنټ ټایمز تلویزیون دا خبره نن شنبه ورکړې ده. چوپیک چې د پناه غوښتونکو د مرکز مشره هم ده ناویا غازی ته ورسپانی ته ویلی چې چارواکو یې اسناد ضبط کړی دي. د پنو غشتونکو دغه مدافع ویلی چې چارواکو ورته خبر ورکړي چې د سپتمبر 14 د مهاجرت حیثیت هم فسخه شوی دی. د ورسپانی په لیکنه میرمن چوپک د دې شکلونو لپاره روسیې ته لننوتلو منع کړی شوی ده. راپورونه وایي میرمن چوپک چې لارمنیا روانه شوی وه د مسکو د یوه هوایي ډګر د توقیف ځانګړي مرکز ته لېږدول شوی او اندېښنه ښول شوی چې هغه شی ازبکستان ته اخراج او هلته شکنجه سي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو تر خوشې کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانسول. له دې سره هغه لانجمنه موضوع ختمه سوه چې د غرب او پیکینګ ترمنځ یې درز ایجاد کړی وو. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې یوه کانفرنس ته وویل پخوانی ډیپلومات مایکل کوفریګ او د سوداګر مایکل سپاور خپلو کورونو ته ستانسوي دي. دغه دوه کاناډایي وګړي د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې په چین کې وروسته له هغې ونیول سول چې تر دې مخکې د هواوی شرکت مالی مدیره مینګ وانجو چې د دې کمپنۍ د مؤسس لور هم ده د کاناډا په یوه هوایي ډګر کې د امریکا د گرفتاری د حکم له مخې تر نیول کېدو وروسته امریکا ته وسپارل سوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي او هم موضوعات لوستلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. طالبان وایي ډیر ژر به د یو شمیر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع یې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته هم ورغلي دي. طالبان داسې مهال د خپل حکومت نړیوال مشروعیت په تمه دي چې یو شمیر هیوادونو دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونو حکومت جوړېدل او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح شوی دی. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل د طالبانو له واکمنۍ دو یو میاشت او لس ورځې تیریږي خو هیڅ یو هیواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمیر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیل هیوادونو سره تماسونه ست او استاذي مرغلي د مختلفو لیدنې کتنې کړې دي. د افغانانو حق د سیبای په رسمیت وپیژندل سیمه ملګرو ملتونو شرمنچي په نامه موږ ولیک هم واسطه او مکرر تاکیدات هم استولې هیوادونو سره نو امید څه چې د رسمیت پیژندلو پروسه او سلسله پیل سي افغانستان سره نړیوال
خغلی مجاهد که څام د دې هیوادونو نمونه نه اخلي خو پورستیو کې د روسي چین پاکستان ایران او قطر استازي کابل ته راغلي وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته تا د خپل سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړي. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دوه اړخیزه تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنۍ مرستو بیا رغونې او پیاوړي حکومتوالۍ ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې اړینې دي. د خغلی مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. په ښکارا نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی پکړونو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره داړي کوپري کون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دادی چې ټولې ګمارنې یې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنونکي هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لوی جرګی په وسیله د مشروعیت اخیستل د بشر او خوځو حقونو ته درناوی دی یو ټولګډونه حکومت جوړول او لتر هغه ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د نړی له خوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
دا چې بریخي چې طالبان لا تر وسه پورې په کامل توګه چمتو ندي چې دغه شرایطو ته غاړه کړي، خو زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې دوی باید دغه شروط ومني، او زه فکر کوم چې که یې ونه مني نو کیدای شي پرې وزغمل شي او دمګړی به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږد مهال کې به د دې دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغه شرطونو پر وړاندې به ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونو هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنې دوه سملاسي وروسته دوی ته د یو حکومت په توګه رسمیت ورکړ، خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشریزي ته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کې د شی د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بل قوه شریکان ووسی. عمران خان له نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله ویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په څلويشتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات پیدا کړي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. لکه څنګه چې مو په مخکینی راپور کې هم واورېدل، عمران خان د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته هم خبرې کړې دي او په دې غونډه کې هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او نورو موضوعاتو پر خبرې کړې دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره په مشال رادیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي همدا شپه را سره په استودیو کې دی. دبه وو پښتو چې عمران خان نور څه وویل مهرباني.
مننه څروان صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر مازیګر چې په امریکا کې مازیګر وو د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی شپږمه غونډه ته وینا کې د افغانستان په اړه زیات خبري وکړي، که څه هم ځین نور موضوعات لکه کشمیر، کورونا وبا، د هند په اړه ځین خبري او د اقليمي بدلون په اړه خبري وکړي، خو تمرکز زیات پر افغانستان باندې او نو د پر نړیوال باندې دا ژغ وکړي چې کچيري نړیوال افغانستان ته شاو ګرځوي او د طالبانو په مشري چې وس روان حکومت د دوی سره همکاري و نه کړي یا د دوی سره خبري و نه کړي نو کېدای شي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای باندې بدل سي. نو د ویل چې طالبانو ځینې ژمنې کړې وي د امریکا سره د مذاکراتو په لړ کې په دوه کې چې کوم مذاکرات روان و په هغه کې ژمنې دا وي چې دوی به بشري حقوقو ته درناوی کوي، یو ټول شمول حکومت به جوړوي او ورسره د دا ویل چې طالبانو د عفو اعلان هم کړی دی. خو د دا ویل چې نړیوال باید د طالبانو په خاطر نه بلکې د افغان ولس په خاطر له طالبان سره خبري وکړي او له دوی سره مالی مرستې وکړي ترڅو پر افغانستان یو باثباته هیواد ورسخه جوړ شي چې بیا داسي د وسلوالو یا د ترګرو په پټنځای باندې بدل نسی.
یعنی لدی د سیمالی میږي چې عمران خان ډیر سیات امیدوار نه دی چې د طالبانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي، بلکې د افغانستان د خلکو په خاطر دی له طالبانو سره د نړیوالو همکاري غواړي.
همداسې خبره د ځکه چې نړیوالو ځینې شرایط شدي او نړیوال وایي چې موږ تر هغه وخت پورې د طالبانو حکومت نه تسلیموو ترڅو چې دوی ځینې شرایط باندې عمل نه وکړي. یعنی دوی به د دوی افعال ته ګوري، د دوی اعمال ته به ګوري، د دوی کار ته به ګوري. لکه یو ټول شموله حکومت دی په لومړي سر کې داسې ویل کېدل چې پاکستان، روسیا، چین او ایران کې داسې دا هغه څلور لومړي هیوادونه چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي، خو کله چې طالبانو خپل عبوري کابینه اعلان کړله نو په ښکاره توګه باندې روس هم ورسره پر شا سو او ایران هم ورسره پر شا سو چې دا خو هغه سي همشموله یا ټول شموله کابینه نه ده. مګر پاکستان وسم دیو ډول کې وزیر خارجه دی کې سید اعظم دی پر نړیوال کچ باندې د طالبانو د حکومت لپاره یو ډول کمپین کوي، خو په دغه ډول کمپین کوي چې نړیوالو ته دا وایي چې د هیواد سره کتا سمرستي ونه کوي، د ډیر خطرناک عواقب درلودلای شي. که څنګه د پاکستان په اړه لوخت صدا ویل کیږي چې پر طالبانو نفوذ لري، او دوی هم دا وایي چارواکم دا ویل چې موږ پر طالبان نفوذ لرو خو کنټرول نه باندې لرو، یعنی موږ دوی ته مشوره ورکولای سو، پر دوی یو ډول ټینګار کولای سو، خو دانوس کولای چې په دوی باندې په زور یو خبره ومنو. خو بهرحال دوی اوس نړیوال هم دې ته قانع کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وړ مرز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې کړې په همدې اړه باندې، نو دا غوي سره خبرې کړې. بل عمران خان په خپل وینا کې دا وویل چې ځینې سیاستوال په امریکا او اروپا کې پاکستان په دې باندې تورنوي چې په افغانستان کې اوس چې څه حالت رامنځته شوی دی د دې مسول پاکستان دی. د دا وویل خو دا وویل چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا وویل چې د تراګری روان جنگ چې په دې کې تر ټولو زیات زیان هم د ول چې پاکستان ولیدي، خو په نهال کې بیا د تراګری سره چې په ضد جنگ چې کله امریکا سره دوی ملګرتیا وکړل، نو امریکا هر کال بلیونون ډالر مرسته کوله د پاکستان سره، د کوالیشن سپورت فند ورته ویل کېدی، نو پاکستان ته ډیر پوځي مرستې ورکولې، نظامی مرستې ورکولې، نورې مرستې ورسره کولې. خو عمران خان به دا ویل چې د هغو مرستو څو چند زیات تاوان به پاکستان لیدلی دی یا مالی زیان ورته اوښتی دی.
ډیره زیاته مننه اعظمي صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په پاکستان باندې انتقادونه دي، او شاید د دغو انتقادونو له کبله وي چې نوی ډیلی وایي چې له واشنگتن سره یې سلا کړې ده چې اسلام آباد به په ګډه څاري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو ویل پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ واته دومره زیان نه دی اوشته لکه څومره چې پاکستان ته اوشته. د دې موضوع جزئیات احمد شبرلانی کړي.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وسري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل، او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن وو هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو، په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شنګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همدارس د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر ووسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به د مهم ټکي ته هم پام لرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي، او په ډیرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د جنو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډیر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له شلو کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1980 تر 2000 کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و، او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستانه پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډیر زیان پاکستان ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د یو لړ بندیزونو د لری کېدو پریکړه کړې ده. دا بندیزونه د صادراتو په برخه کې دي، او د امریکا خزانه وزارت هیلمن دی چې لدی سره به افغانستان ته د بشری مرستو پر سوالو کې اسانتیاوي رامنځته شي. د موضوع تفصیل احمد شبرګراندی کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان لګبل شوې بندیزونو څخه دوه لری کړل ترڅو د طالبانو تر واکلاندی جګړو ځپلو سیمو ته بشری مرستي ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشری مرستي وکړي او په بشری مرستندوی حالو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسول انډریا ګاس کې وایي د خزانه وزارت په لمالي مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو، حقانی شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلې دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندیدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نقد پیسې کمی شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیر میاشت له افغانستان سره د 340 میلیون ډالر مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده او د لریشلوي حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړی دی چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویرشته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
په روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګر وایي چې ک بانکونه دوی ته د زیاتو پیسو د استلو اجازه ورنکړي نو اقتصادي بحران به رامنځته شي او کاروبار به په ټپه ودرې شي. خو مخکې تر دې خوسته زو په دې ولایت کې روخت ناروغان وایي چې په روختون کې ناروغان او ناروغ لرونکو ډیر مشکلات لري. په روختون کې نه درمل شته، نه پوره معاینات کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روختون ډاکټران او روغتیایي کارکونکو هم وایي ل 15 میاشتو راهیسې تنخواه نه دی اخیستي او ل دې کبلای کورنی مشکلات زیات شوي دي. بل لوري ته د ولایتي روختون مسؤلان دا ستون زمینی او ل اړوندو مسؤلانو غواړي چې د روختون مشکلات ور حل کړي. نور حل د نجیب الله خیل پراپور کې
سره لدی چې د خوست ولایت روختون د پخوا په شان د وسایل او درمل او امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو لکبل ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرون کې وایي په روختون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتواري معاینات هم د روختون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرون کو په وینا دوی بي وسه دي او نشي کولای خپل ناروغان ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکو صاحب زدران آزادۍ رادیو ته وویل په دې روختون کې د ډاکټر لیفیس پرته ناروغان لپاره ناروغ لرون کې هر څه د خپل شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستره د دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي، ګیز دلته یو سړی جمره تکړه لوي چې هغه د کور کې میو شمسي او بیټري خرڅ کړه دلته تدوی په کم په دغه کې شپخانه کې دوی دی بیا نه رخلم. زه ته جک شوم خپل سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټولکړه. داس خلک شته جلوته د وګا ډوډۍ په مینه لري. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته غدې منظم دي ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړي شي خو هغه نه لري.
که هم د خوست ولایت روختون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودي چې نیو سیدونکو نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایت روختون کې دی وایي
اقتصاد ډېر ضعیف دی چې دولاره غلی بیا دغه اقتصاد د ځای پیسر مخ مخ شولي چې کیم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولي بل غاچ دي ټستینه چې دا به بیا پیسې باندې په مشک خپل وختونه باید د چې باید دا وي په خپل کې مرسوي غاټستینه وکړي چې دی باید بیا ته ونه بو سیز خل ډیر مجبور دي به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دی ډوډۍ په خري
د نادر شاکور ولسوالۍ د زینخیرو د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دي مرامت شي څه په واس کې نشته
نومره خپای چې میګی د شپخانه نو دویشتانه یغشتا د دوایې په دغه هغه کې روخلی په دوخانه کې د دوایې نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نه را سره سینځه په وکی وشا ډاکټرونه اجازه نه کړم چې میته ورورځي کې کومه پلووی شپخانه ته دوایې ورورځي
د ناروغانو په شان د ولایت روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له پنځو میاشتو راهیسې خپل تنخواوی نه دي ترلاسه کړي د ولایت روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري
پرسنل باید مخته زیات شي په سړه او چې لازمه ده په خیر او مرزانو ته خدمات نه شوړندې کولای طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوی راکړل شي د امبولانسو چې دی موږ په پوسولایتي روغتون دا خراب شوی دي ترمیم ته ضرورت لري
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي د شوي ستون زمني خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نګدې راتون کې کې به ډیره ستونزې هوارې شي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار وویل
همدا ستونزې چې دې تبن د دوا ستونزې به وي د پرسنل د معاشاتو ستونزې ده سره د چې د مرات نه مخکې هم پرسنل معاش نه خسته تقریبا اوس پنځه میاشتې پرسنل معاش نه خسته او د ناروغان د ډوډۍ مشکلات شته برق اوس لرو الحمدلله دولتي برق دی کدا برق خراب شي غشم دغه د پاره د جسلو پیسې هم نشته خو بیا وایم چې موږ پرسنل روحیا لوړه ده
په خوست او نور ولایتونو کې داسې مهال د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کیږي چې د سپتمبر په 22مه ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دريږي لدې هیوا سره د 15 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې درمل طبي مرستې او سوانګ مواد په ختمي رودي ملګری ملتونه وایي چې د 15 میلیون امریکایي ډالر فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط راوګرځوي
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي د طالبانو لاسته د کابل د لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي خو بانکونو په محدود پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی اوس عام خلک په اونۍ کې 200 ډالر یا 40000 افغانۍ ل خپل حساب ایستلی شي خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر 25000 ډالر پوري وباسي د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستيال خانجان علي کوزای وایي چې په 25000 ډالر څوک تجارت نشي کولای
مګر دا په یو میاشت کې 25000 ډالر اوس مونږ ته کفایت نه کوي زمونږ دا خو تجارت دی یو سړی په یو میاشت کې شاید یو میلیون ډالر پکار شي قرارداد کوي پیسې اخلي خام مواد راوړي یا په سره تشه خپل مامورین تماس ورته یا داخلي کاروبار پیسې پکاريږي د تجارت لپاره دا معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی په دې باندې تجدید نظر وشي څومره چې ضرورت دی ښه من یو شه دا ویل شي چې د طالبانو تحریک دا دغه لوی تشخیص دی چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونی شي منګا بابو ته مدرا کور کوي او ترجلامل دی راو بس ترجلامل له مخې نه به منګا ترانسفر کوو
تر دې مخکې یو شمیر سوداګرو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدود پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه بیرته واخلي ځکه چې ځینې سوداګر په خپل حسابونو کې تر 1 میلیون ډالر زیاتې پیسې لري سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشټوالی د دوی کاروبار خرابوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستيال شاغلي علي کوزي د سوداګرو بلستونځ له یو بانک بل ته د پیسو انتقال وباله ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي دی وایي ک بانک هم را پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښتې او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دی ور نکړل شي کاروبار پټه پدری شي. خانجان علی کوزای خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به پټه پودری شي.
که چیرې ته خدای ما خواسته ونشي طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبان تحریک دپاره دا یو لوی چیلنج دی او دوی هم په وزیران شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې دپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دا یې ټاکلی دی چې دې ته باید ولاره باید پیدا شي. که دا کار ونشي زمونږ پیسې انتقالات ونشي، ترانسفر ونشي او په سیاسي شکل یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
شغلی علی کوزی دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي 2 میلیارد د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري نو باید آزاد کړل شي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د روان خبرونې په دوام کې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس د دې ساتلند خبرونه.
طالبانو د هرات لا غنګونی په ډاکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی وځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د ولیم راستیل ازادي رادیو ته ویلي دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولای وو چې وروسته د اختطاف سویو د خوشی کولو په عملیاتو کې څلور وړه وژل سول او یو طالب چپی سو. د څو هیوادونو شزینه مشرانو د افغان نجونو او شوزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. یو وای د سلواکیا ولسمشره زوزانا چپوتو واده هغه تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې افغان جونی او شزی باید هیر نه سي. په جلال آباد کې نن یوې چاودنې یو تن وژلې او و تنه چپیان کړی دي. په چپیانو کې څلور تنه ملکیان او درې تنه طالبان دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه نن وګټله. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحق زی وینا وکړي. د روسیې امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپک د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیوله. کرنټ ټایمز تلویزیون دا خبر نن شنبه ورکړی دی. او د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول سوي وو تر خوشې کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي دوی په دې پیغامونه کې له طالبانو غوښتنې هم لري راځي چې دا پیغامونه سره واورو
گرانو د آزادۍ د رادیو کارکونکو ته عبد الله د لغمان ولایت څخه ارسوم سلامونه پس سلام مونږ پوره نه هیشتیم کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړ عوامي خمو مسلمانان دي حکومت د اوله تروسه کور دي انګلیس غلام دي زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بیل چک نه راغلو دلته هم چا د وسیدو نمره هم را نه کړ کاظم حق پال چې د مهاجرون رئیسو لغمان ولایت هغه ته هم ورغلو چا توجه نه کړ اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د ازادۍ رادیو وای چې پاکستانیان د کونړ ځینې علاقې په توپونو ودی اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی د کونړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بي ځای شوی دي زنګلون هم وهل کیږي نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما تدیتم کله دا چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي وسلام هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري
ہلو السلام علیکم زید ننگرہار ولایت بیٹی کوٹ ولسوالی د مرخانی د کریما سر په تماس کې زما پیغام دا دی د اسلامي امارات ته چې دوی چې موږ هم معاف کړی را او بیا هم د سیزنې کسان په کې دي چې د خلکو ته کورونو نه وځي او په زور د خلکو د کورونو نه اوبا چې وړي ځان سره نو زموږ د اسلامي امارات نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي چې هم معاف ملان کړی دا وروره نوواله دخل کو په کورونو اوري
زه عبد القیوم يم د کابل له خبرې در سره کوم محترم د زتر دوت ټول تسلمونه رسوم باید سلام دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او بدی دښمن وو دی او ویبا دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بنظیر بوټو په وخت کې د بنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو د نه یو خبريال پښتنه وکړه چې ته پخ وخت کې طالبان په لومړی مرحله کې چې ته د وی خج سرکارګي او په افغانستان کې خج ته ازادي نشته دا ولی د ورتول چې په دې خبر په سیمه ګرځي افغانستان کې به هیڅ نشي کچيري په پاکستان کې کومه خزه یا وزیر اعظم کېږي یا وزیر کېږي یا منیسټر کېږي اسپروان کوي کایا کومه خزه کومه الوتکی یا تیاری تا پرواز برکوی هسته که گیر که که پا افغانستان که کما خزه یا منسکر شی یا ادوائزر شی او یا کمی الوتکی تیاری تا پرواز برکی بیا خیمت که گی پاکستان تا یا بسواری افغانستان تا بل سواری
اسلام علیکم بختل شایم دی خوست دی ولایت خواه نزده را دیو طولو کرکون کتا طولو ردن کتا دی بختل شایلی طرف دیر دیر سلامونه او بعد دی سلامه د ملګر ملتونو ما دا خواسته دا مرزو دا متقزا دو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکي او زر تر زره غم وخوري او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شال طرفه ډېر ډېر سلامونه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صالحی صاحب د بغلان د ولایت نه اړیکنی ولې د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادي رادیو نه ډیر خوشاله چې په وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ تر نورو پورې رسوي او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت مشران له چې کوم نظر کېدل چې جنکیو مکتبونه فعاله کې ډیره مننه.
زیګونای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلواله يهودو نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل. په بل خپل بیا همدغه يهودو نصارا او ته خپل دولت د رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسوړل لپاره نانوات کوي. بیا همدغه ته ازادي او خپلواکي وي په ځناوي.
تاسو ته سلام در ازادي رادیو ته کارکنان ته کارکنان سر ټولو ته سلام یم. خدای کامل به خوشحاله ولر. زه دا وایم چې ډېر تعصب دای دی چې دغه چهرهی سره ورځ په رادیو کې دغې مصاحبه وکړه چې سوله راولئ او دا وکړئ دا وکړئ. ته په خپل وخت کې ولې سوله را نهمسته؟ یو تا خو دغه جنګ سالاران تقویه کړل، دغه فهیم، دغه قانونی، دغه جمعیتیان چې لاس یې د خلکو د وطن په وینو سره و د جنایتکاران ټول تقویه کړل. کار د اهل کار ته ونسپارل، قانون د حاکم نه پا عدالت یې رانه غوستا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. رسول الله سلامت دی. خو حقیقت خبره کوم، دا د ښځو په باره کې چې د غربیان اوس مسله راشي، ستاسو حقوق نه جوړ کړي، ستاسو حقوق نه جوړ کړي، دا خو حقوق مونږ ټول کولای لکه غربیان چې ورکوي چې هغه په جنګو کې استوي، عباس یې بیا دغه بیا عفت یې بیا شرم یې بیا دغه یې، دا خو حقوق مونږ کولای شو چې اسلام ورکړي، قرآن ورکړي. زه د یو عالم په صفت باندې دا خبره کوم، زما خبره به تاسو نشروي، او که چا د دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي بیا به دغه حقوق هغه رقم ورکول کېږي. او که نه وي چې اسلام حقوق ورکړي، قرآن حقوق ورکړي، هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکوي، طالبان یې ورکوي. نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام کلی سلام بیا هم کله ولایت د سفر تماس کیم. دا زدی را دې د کارکونکو څخه زدا خلل لرم چې دا مشکل مشتحال کې کله په کندا ولایت کې ازادي را دی نه سي او کله نه سي. زه دا خلل لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزې مشکل زه د کارکونکو څخه خیل کوم چې علاته دې مشکل حل کې کنه د دې زي مشکل د دې زي د مسلین څخه دا غواړم چې د دې زي مشکل حل کې کله را دی نه سي او کله نه سي. سلام وکیل سالم د کندهار ولایت مې وانه ولسوالۍ خاصر په تماس کې مې زله روښوي چې واک طالبان څخه دا غواړم چې د موږ ولسوالۍ ته به یو قانون وکړي تر څو موږ خلکو وبفرسې تقریبا 300 متر باندې موږ وبو راکړو او 200 متر سهان کازو. نو موږ خلک د وبو سره زیات مشکل لري، یعنی د کچکې د باندې څخه مشته یو علي کاری عدالي د باندې موږ زیات د وبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم، زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې دا دغه حکومت چې چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوی دي، چې دا چارواکي په خپل په دندو باندې وګمارل شي.
زه عبدالکریم د لوګر نه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام. یره د ما پیغام نشر کی او طالب مشران ته ورسوي. اوس په افغانستان کې جنگ بند شو، د افغانستان ټول خلک خوشاله دي. خدای دې وحشت، دهشت او بربریت نشي دي چې باید لري شي. اول دا کانکریټي دیوالونه چې په درو او سرکونو کې دي، دوم دا ببر سرونه او اوږده ویښتان چې د اربکیانو سره مشابهت لري. وسلام.
بله السلام علیکم، زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لګي احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هغه په یو موټر پلس 15 هم سپاره وي، ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی.
هلو السلام علیکم، زه مولود المحمد د کندهار څخه خبره کوم. چې هر ځای هر کلی کې دغه د عماراتو ډلې راځي، تلاشي کوي، خلک شوري، خلکو په زرو پسې ګرځي، په پیسو پسې ګرځي، مشکلات جوړوي، په هېڅ کلي کې ګزاره نه کېږي. د دې مشکلاتو سره ټول خلک په عذاب دي. اخر موږ کډه پر کومه یو د دې څه چیرې ګزاره وکړو؟ دغو ظالمانو مخنیوی دې وشي.
موږ دا پیغام دې واورې. دا پیغام دې چې وروره دغه د هلمند ولایت واشر علاقه باندې دلته طالبانو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه دغه مخشانه ولیدي خپل مځکې رانیولیدي دغه کوم نه پرېږدي. دوی خپله په زورو ظلم انډیواله دوی درې نمرې هېر کړي بالا چورو چپا ویشر وکړی دی. دا سره کې نه مسلمانان ګرځېدنې په ازار دي. دغه څه دی یو دغه وشي د مشرانو د لویه سره څه دغه څه زموږ پیغام دی. باید دوی دغه ته پاملرنه وکړي. دا اوس څه رقم کار دی موږ اوس پاکستان ته ولاړ شو ایران ته ولاړ شو.
السلام علیکم عبدالرحمن ایمن ورنش په شان فقط سره په تماس کې مو غواره د تماس په من د ولایت کې د ډیر ستونزو سره مخ یو بانکونه باندې چاته پیسې په لاس نو کول کیږي حالت یې نه دي شروع کړی. نو چا چې کوم ماشه څه پیسې په بانک کې درلودي ورسره وي خو ته اوس لاسرسی نه لري. اوس د کار لپاره پیسې نه پیدا کیږي. دلته موږ په دې اندازي مشکلاتو کې راګیر شوی یو. موږ د امارات مشرانو څخه دا غواړو چې د بانکونه فعال کړي خلکو ته لږ څه لږ هغه د اولیتو کو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي. هیلې ده دا زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي چې دا زموږ غږ ولې نه اوري داسې.
سلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم. تاسو باید د نورو سابقه سیاست مدارانو زده کړئ. د دروغ او پوری سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یو شتمه پیړۍ ده ملت سره دروغ ما وایسته چې واقعیت یې غره وباسي. اول ما وایي امیر المؤمنین چې تاسو وایي دا دنیا مخې ته راوباسي یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي شرعي لحاظ یې هغه ځای نه برابر کړي. تاسو وایي زه شرعي نظام قائموم. بل هم شمول مو خلکو ته واده ورکړه هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوي هغه نه کوي. خلکو ته اوس په دې رقم پرې ورکوي. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږم. ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي. واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پرې چل باندې تاسو دا نظام نشي چلولی. نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسې وګورئ چې خلک به عوام به در باندې را پاسېږي او تاسې په کاڼو ولي خلک د لوږې مري او تاسې دروغ او سیاست چلوئ. نه مو رهبر معلوم دی نه مو کابینه معلوم دی. ټول له فریب چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به هم در باندې په کار شي. په فریب چل باندې خدای په کارېږي. ته خو وایي زه شریعت نافظه وم. شریعت کې خو دروغو نشته حرام دي. ولې دغسې کوئ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د خپل سیمه د وضعیت په اړه مورته پریښو. په دې پیغامونو کې مو اوریدل چې یو شمېر کسان له طالبانو غوښتنې هم لري. په ځانګړې توګه دوی له طالبانو غواړي چې د نجونو خوندې بیرته پرانیزي. په همدې او ورته نورو مسایلو زما همکار صفی الله ستانکزی د طالبانو له ویاند ډاکټر محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې څه دي؟
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې د حکومتونو په قابلو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی او که هدف دا چې د ښځو ستونزې هوارې شي؟ او آیا د ښځې ستونزې صرف همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ټولې ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او د عقلاني فکر ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید اوس کوشش وکړو دغه رمزي شاه موږ تاسو وکړو په شلو کارونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ورګان کله بل نامه خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکی حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پانتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې. دغسې کوم چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید د عام د منطقي له هازه او عام د اصولي او شرعي له هازه دا څه فکر وکړو چې د خزر ټول د ټول خزر د سوده حوار لپاره فکر وکړو
موږ هغه نه یو خغله نیم زغواړم په ختم د افغانستان نږدې 40 میلیونه خزې دي دغه 40 میلیونه خزو وانډه څه شول تاسو په کابینه او په حکومت کې
ما هم دا خبره کوله چې دا فکر کوم ځای راغله د 40 میلیونه خزې په ټول په کابینه کې وي ما تاسو وویل
د دوی استازي مڅ کېږي بل اخر ټول ته ځای نشي ورکولای استازي څه کوي د دوی استازي نيسي کنه په کابینه کې
زم ما هم دا خبره بوله ما کې شرح کړه چې دلته هدف څه دی یا وخت په کابینه کې راغله په دې معنی چې خزو ټول څه حواله شوي د خوندې شوی یو د دنیا په ځای کې نشه راکودلای او کدا وی چې له خځو سنځلې یوازې خځې حل کوي بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تمه ګورو چې د خځو سنځلې نه راځي نه ود حل کیږي د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د خځو وزارتونه وي د خځو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه و لپاره وي
خو د تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د خځو په مورید باندې او دا چې آیا دوی ته وند ورکول کیږي کنه ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټول اړیکی او ټول راتلونکي په همدغه مسایلو پورې تړلې دي چې یو د خزو لپاره غټه ونده د حکومت او حکومت ولې کې
بس هم چې کوم غوښتنې کې په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي دا اصلا په دې رابطه سیاسي د اختصاص سیاسي اغراض دي وګورئ نه د خزو ستونزې په غم کې دي نه د ماشومان د ستونزې نه د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې د دوی وسلطه په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارډ پورې په هغه کنګل کړی دي مالی سرچینه چې دغه تاوان دغه افغان خزو ته رسیږي همدغه نارینه او ماشومان ته رسیږي دا خزینه دي د دې خزو په خپل ځان کېږي دا سي او رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دې باندې خپل اهداف ترلاسه کړي دا یو دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د خزو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې خزې لپاره خزه من حیثیت خزه چې هر چیرته وي دغه د سندل حواله لپاره کار وکړو نه دا چې صرف د درې خزې هغه خزې وګڼو نور چې خزې دغه خزې نه دي نه هغه انسان دی موږ خزه انسان ده د خزې په هر ځای کې وي هغه په کور کې وي هغه په کلی کې وي هغه په دولتي دوایرو کې وي هغه په هانتون کې وي هغه په مکتب کې وي هغه په هر ځای کې خزه ده د خزې باید احترام وشي د خزې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي متاسفانه
کوم پرونه کې د مکتب یادونه موږ له خاغلې نه او بخې خبرې مخته کوم دنجونو خوانځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو بده نه پېږم چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هڅه په منفي انداز کې ګوري د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبرې شوې بیانونه خبره شول د ویاندان د خبره خبرې وشي چې په کار روان دی
خغلې نیم د کابینې په اړه باندې راته وایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی ځکه چې یوازې پرون د کورونې چارو په وزارت کې 15 موینیتونه او ریاستونه اعلان شوی دی لڅلور پرته نور ټول ملا صاحبانه او قاریان دي څه فکر کوي مسلکي دارو کې دوی کار کولای شي که څنګه
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یو پرسونل دي او غوی مختلف دا پرده کې دغه څه ده د ادارې پرځ کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې د پاره وي اخو نو په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې دغه وي
او به چې خبره مکته کوم نو څنګه به د پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژان په مسلو باندې پوه شي که مسلکي دانه وي
هغه د خاص ملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هغه بخش ته اشاره ورته کوله تر کسان شته دغه کار کوي دا خو نه چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کړی شي نو خو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي دغه شل کاله چې دوی په دغه ادارو کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي
د نور قومونو په ارتباط هم کلنډ یادونه وکړي آیا دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډیره پورې ځای شته دی چې ازبک قوم لپاره شته دی کراغلی دي تاجک کراغلی دي نورستاني په کراغلی دي دغه څه په قرار قرار په نورو بخشونو کې هم ان شاء الله د ټولو داسې یو نظام راسته کیږي چې هغه د ټول ولس په غوږ کې خپل ځان ګوري او د خپل سودو حواله لپاره به دغه فرصت لري چې سودو حواله شي بل دا نه چې سمول ته وځي دغه کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کم د خلکو نه دی دغه کسان چې دغه ځینیت ورسره دي دغه خبر راپورته کوي دغه نه مخته درش تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوخه چې یو تحول راشي یو لوی نظام بدل شي سر تر پایه په دغه تغییر راشي او هلته بیا په دوه هفته کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه ټول مشکلات حل وي قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نور کیسه ټول پکې برابر وي دا په درې هفته کې کیږي دا په یو میاشت کې کیږي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو له دې سره دا پروګرام هم پای ته رسیږي لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
پلور چکر تلاڈو چیوکڑ سیل دمنڈر گا بس پن گھر تلاڈو رازا جانا راجا جانا دکتیا پلور چکر تلاڈو چیوکڑ سیل دمنڈر گا بس پن گھر تلاڈو رازا جانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو چیوکڑو سیل دمنڈر بیا بس بین غر تلاڈ شو رازا جانانا جانان یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لخو لخوست پکتے کا تو اوکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پے ون ٹوٹے ٹوٹے کومنا شیو پخلا کپ جرگ ہر مان ورتنان شو چیوکڑو سیل دمنڈر بیا بس بین غر تلاڈ شو رازا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نوکڑو دہر یو گل سلام د هر گلشن پختنو کړو حجره جمعت کی بعد هر اوتن پختنو کړو ورست بهر زخمی منزی او نختر تلار شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس مین غر تلار شو رازا جنانا رازا جنانا د پکتیا پلور چکر تلار شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس مین غر تلار شو رازا جنانا رازا جنانا د پکتیا پلور چکر تلار